السلام علیکم. ولسی جرګې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. دا او ګڼ نور راپورونه تر دریو بجو په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. د نړۍ په خبرونو کې اورئ چې په پاکستان کې مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. حدیث پردیس خپرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د قطر سفارت پرانستا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت ګام بولي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي که څه هم داعشیان په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي خو دوی به اجازه ورنکړي او په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو له کبله بې ځای شوې کورنۍ شکایت کوي چې حکومت ورسره لازمې مرستې نه دي کړي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د قطر سفارت پرانستا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت ګام بولي. دغه وزارت وایي چې کې مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د قطر سفارت به ډیر ژر پرانستل شي.
په کابل کې د قطر هیواد د سفارت پرانستل کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې ګټور تمام شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مندي ښیي چې په کابل کې د قطر د سفارت پرانستل به د افغان سولې په ګټه تمام شي. دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې عالی شورا له هر هغه اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې پروسه تقویه کوي. په کابل کې د قطر د سفارت د پرانستلو موضوع قطر ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره مطرح شوی و. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پټو خبرو په اړه ریپورټونه ورکړل شوی و. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې که څه هم داعشیان په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي خو دوی به اجازه ورنکړي. عبدالظاهر قادر چې نن یې د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې په ننګرهار کې به له حکومتي ځواکونو سره په ګډه داعش وسلوال وځپي.
ما باز هم آمدگی خود داریم چرا که ما چاره داریم. امیال در حدود 50 نفر ما را زنده بردن.
نوموړی وایي دا چې داعش په عراق او سوریه کې تر فشار لاندې دي نو هڅه کوي چې په ننګرهار او نورو سیمو کې ځانته خوندي مرکزونه جوړ کړي. په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو له کبله بې ځای شوې کورنۍ شکایت کوي چې حکومت ورسره لازمې مرستې نه دي کړي. په کندوز، ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د بې ځای شوې کورنۍ او ځینو استازو او یو شمېر مدني فعالان وایي له یادو کورنیو سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو دوی به له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ شي. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالیو د بې ځای شویو کورنیو استازی عزیز شینواری:
هیڅ هیڅ سرپنا، هیڅ دوایی، هیڅ صحي او هیڅ خوراکي مواد تر اوسه پورې هیڅ کومک نه سره نه شوی.
دا په داسې حال کې دا چې وړاندې د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان هم بې ځای شویو کورنیو ته د مرستو رسولو پر لړۍ جدي انتقاد کړی و. او وروستی خبر د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یوې انتحاري حملې له کبله یو پولیس ووژل شو او درې نور ټپیان شول. د کندهار د والي وایان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نن له غرمې مخکې یو انتحاري کس چې پر موټر سایکل سپور و د تیراډې په سیمه کې ځان د پولیسو د ګزمې له هغه موټر سره وجنګاوه چې له سیمې څخه تیرېده. د ځینو رپورټونو پر اساس د حملې هدف د نهمې امنیتي حوزې عامر فرید احمد و، خو نوموړي ته په دغه پیښه کې زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه به فریبا ظاهر در واوروي.
پاکستانی پولیسو د اپوزیسیون د فعالانو پر ضد هغه وخت لوښکې بیوون کې ګازه کار واخیست چې مظاهره چیانو پر پولیسو د کاڼو ګزارونه وکړل. اخو دا پرون هغه مال رامنځته سو چې د تحریک انصاف ګوند غړي په اسلام آباد کې د عمران خان د کور مخ ته راغونډ شول. عمران خان خپلو پلویانو ته وویل: زه دا پوښتنه کوم چې ولې دا ټوله سیمه کلا بند شوی؟ ولې زه په کور کې نظر بند سوی یم؟ ولې د کوم قانون له مخې؟ ما له قانون څه سرغړونه کړې؟ په کراچۍ او د پنجاب ایالت په راولپنډۍ او لاهور کې هم د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ خوډه پرمنځته سوی دی. پولیسو د عمران خان په لسګونو ملاتړي تر اوسه په پاکستان کې نیولی دی. تر دې د مخه عمران خان ویلي و چې د نومبر په دوهمه به شاوخوا 1 میلیون کسان راټول کړي تر څو نواز شریف مجبور کړي چې له صدارت استعفا وکړي. بلخوا هند او پاکستان دواړو یو بل تورن کړی چې د جمعې په ورځ په کشمیر کې د ډزو پر مهال ملکیان وژل دي. پاکستانی چارواکو ویل درې ملکیان د یوې ځوان نجلۍ په شمول هغه وخت وژل سو چې هندي پوځیانو د کشمیر د څار کرښې پر اوږدو ډزې وکړې. بل لور ته هندي چارواکي وایي چې دوه ملکیان په همدې سیمه کې د پاکستان له لورې د ډزو پر مهال وژل سوي دي. هندي ځواکونو همداراز ویلي چې د کشمیر د څار کرښې پر اوږدو د هغې هندي عسکر مړی ټوټې ټوټې سوی چې څو ورځې د مخه وژل سوی و. هندي ځواکونه وایي چې دا کارونه د هند له لورې یو مناسب ځواب ته اړتیا لري. دا خونړۍ پېښې یوه ورځ وروسته تر دې سوي دي چې نوې ډیلي د پاکستان یو ډیپلومات او اسلام آباد د هند یو ډیپلومات له خپلې خاورې د کشمیر په سیمه کې د شخړو له امله وویستل. په عراق کې هغه شیعه ملیشې چې ایران یې ملاتړ کوي وایي د موسل ښار د بیرته نیولو عملیاتو سره د همکارۍ په توګه یې د دغه ښار په لویدیځ ښار تلفار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي دي. د دغې ډلې ویان جعفر الحسیني ویلي چې دوی نن د نورو ملیشو سره یو ځای د تلفار ښارګوټي په لور عملیات پیل کړه. دغه ښار چې د موسل لویدیځ ته په 3.5 کیلومتره کې پروت دی مخکې تر دې چې په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولویږي اکثره شیعه وګړي پکې اوسېدل. الحسیني وایي ایرانی ځواکونه دوی ته پوځي مشورې ورکوي او د عراقي ځواکونو هوایي ملاتړ هم لري. عراقي ځواکونو د اکتوبر پر 18 نیټه له اسلامي دولت ډلې څخه د موسل ښار د بیانیول عملیات پیل کړي دي. دا څنګهرنه ستا چې په تلافر کې د شیعه ملیشو بریدونه به شایي د ترکیه خبرګون راوپاروي ځکه په دغه ښار کې د پاموړ ترک وګړي اوسېږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تېر اونۍ ویلي و چې کچیرې په دغه ښار کې یو برید هم وسي نو ترکیه به یې بې ځوابه پرېنږدي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د دیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي ډاډه ده چې د دې د ایمیلونو په اړه د اف بی آی نوې څیړنه به هغه اصلي نتیجه بدله نه کړي چې وایي د دې تر تعقیب لاندې نه نیول کېږي. کلینټن پرون ویلي د امریکا خلک د دې وړ دي چې ژر تر ژره په بشپړو حقایقو پوه سي. نوموړي پر اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې ټینګار کړی چې د موضوع هر څه چې ده ژر تر ژره یې واضح کړي. دغې ادارې ویلي چې دوی به هغه نوي ایمیلونه وارزوي چې د کلینټن لخوا د کارول سوي خصوصي ایمیلونو له آرشیف څخه راپورته سوي دي. په داس حال کې چې د امریکا ولسمشري انتخاباتو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی، د امریکا کانګرس ته د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر لخوا دغه اعلان د هغې واد د ولسمشریو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو په برخه کې نوي شکونه رامنځته کړي دي. د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د اف بی آی دغه لیک په نیو همشایر کې خپل د کمپاین پر مهال خپلو پلویانو ته ور وښود. او د اوکراین ځواکونو د او د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږ شپږ تنه وژل سوي دي. چارواکو تېره شپه د دې تلفاتو خبر ورکړ. د اوکراین په دوه کلنه شخړه کې دا تازه نښتې په داسې وخت کې رامنځته سوي چې لس ورځې دمخه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین له جمهور رئیس پیترو پروشینکو سره په برلین کې هڅې وکړې چې د اوکراین د سولې درېدلی بهیر بیا راژوندی کړي. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. ولسی جرګې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
اوس داعش کوشش کوي او کړی چې خپل قوي مرکزونه په افغانستان کې بالخصوص په مشرقي ولایتونو او شمال غرب ولایتونو کې جوړ کړي.
د جنگونو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې مرستې نه دي ورسره سوي.
سرپنا هیڅ دوایی هیڅ صحي او هیڅ خوراکي مواد تر اوسه پورې هیڅ کومک نه ورسره نه شوی.
د کندز اوسیدونکي وایي چې د وروستۍ جګړې له کبله د دوی ملکیتونه زیانمن سوي.
شاوخوا دوکانونه ټول سوځېدلې دي. په دې کې ډېر تخریبات شو دي. شاوخوا کې همسایګانو کورونه وسوځېدل، دوکانونه وسوځېدل.
جمهوری ریاست وی په اوسنیو حالاتو کې د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي ته اړتیا سته. د خیبر پښتونخوا سیاستوال اسفندیار ولی خان وی افغانستان ګڼ هغه وسلول وجلې چې په پاکستان کې د ترهګری په پیښو تورن و، خو پاکستان لازم اقدامات نه دي کړي.
منګل باغ ختم کړ، هغه بلبل اچو، هغه عربي په پریسکول ولا ماستر مایند چو هغه ختم کړ، تقریبا نه لست سر کسانې ته ختم کړو. دی دی مونږ ته خو چې دی دا غیره لپاره کوم یو د افغانستان دښمن دی مړک.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري د انصاف په لټه کې او تاندې څنګه ولسی جرګې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. وایي چې د دې ډلې د فعالیتونو مخه باید له هرې ممکنې لارې ونیول سي. نسیم شفق او نور جزئیات.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش د فعالیتونو زیاتېدل په ولسی جرګې کې سختې اندېښنې راپارولي او دا جرګه له حکومت غواړي چې د دې ډلې د ځپلو لپاره پراخ او جدي اقدامات وکړي. د دې جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې هم د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور د زیاتوالي په اړه بحثونه وشول او د دې جرګې غړو داعش د افغانستان لپاره ستر ګواښ وباله. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دې جرګې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې داعش په سوریه او عراق کې له سخت فشار سره مخامخ دی او اوس یې افغانستان ته مخه کړي.
اوس داعش کوشش کوي او کړی چې خپل قوي مرکزونه په افغانستان کې بالخصوص په مشرقي ولایتونو او شمال غرب ولایتونو کې جوړ کړي چې تاسو یې نمونه د پچیرګام ولسوالۍ او د غور په ولایت کې ولیدل. نو زما جدي غوښتنه د حکومت نه بالخصوص د رهبرانو نه دا ده چې دغه نقطې ته په غور سره توجه وکړي.
خاغلی قدیر یو ځل بیا وویل داسې شواهد شته چې اوس هم په ننګرهار ولایت کې د شپې لخوا هلیکاپټرې داعش ته مواد لیږدوي او دې وسلوالو ته د هغه په خبره داسې خواړه ورسول کیږي چې په افغانستان کې نور څوک په اسانه ورته لاسرسی نه لري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې داعش پورې اړوندو وسلوالو د مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او د ده په خبره ښایي چې د ننګرهار توره بوره سیمه هم ونیسي.
ما تاسو ته ویلي وو چې داعش یو کال وروسته په افغانستان کې څرګندېږي. اوس دوی په غور، مزار، کندوز او لوګر کې پیدا سوي، کونړ، نورستان او ختیځ خوڅه کوي. که دوی تورې بوړې ته ننوتل بیا زه حجي ظاهر اعتراف کوم چې خراسان به دلته جوړ سي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې همدا اوس داعش ډله د ننګرهار په یو شمېر سیمو په تیره په پچیراګام، کوټ او خوږیاڼۍ ولسوالیو کې فعالیت لري. په تیره اونۍ کې د دې ډلې او سیمه ییزو پاسون کوونکو ترمنځ په پچیراګام ولسوالۍ کې سخت نښته هم وشوه چې تلفات یې هم رامنځته کړل. دغه راز په غور ولایت کې هم تیره سې شنبه وسلوالو چې ځانونه یې داعش پورې اړوند بللي وو څه باندې دېرش تنه ملکي وګړي ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. په عین حال کې په کندوز، جوزجان، فاریاب، بدخشان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دې ډلې د حضور خبره شوي او له دې امله اندېښنې هر ورځ مخ پر زیاتېدو دي. خو د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي چې داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوي او د دې او نورو وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په جدي توګه روان دي.
ما همین اکنون هم در تمام ولایتی که دشمن چی
مونږ اوس هم په ټولو ولایتونو کې د تروریستانو په وړاندې که داعش دی او که طالب پوځي عملیات لرو او اوس هم روان دي. اوس هم د پچیراګام ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې زموږ عملیات روان دي.
تر دې وړاندې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم ویلي وو ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې د راتلونکي کال تر پسرلي پورې ونیم زره داعش وسلوال شمالي ولایتونو ته ولېږدول شي. خو هم جنرال دوستم او هم د افغانستان امنیتي ارګانونو ټینګار کړی چې د داعش د ځپلو لپاره به هیڅ ډول اقدام ونه سپمول شي او حتی ولسمشر غنی هم تر دې وړاندې ویلي چې افغانستان به د داعش په هدیره بدل شي.
ولسی جرګې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. بلخوا جمهوري ریاست وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو د امنیتي سکتور ترمنځ همغږۍ ته زیاته اړتیا ده. قسیم سلیمل په دې اړه رپورټ رالېږلی.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمېر قلوردوګانو او د زونونو د پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه کړې څو خپل امنیتي پلانونه د امنیتي سکتور له وزیرانو سره شریک کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په دغه برخه کې شته ستونزو ته په کتو تل د زونونو له امنیتي چارواکو سره اړیکې نیسي.
اړتیا ده چې په دغسې حالاتو کې تر ټولو زیات د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي موجوده وي ترڅو د هر بالقوه خطر په وړاندې باندې پر وخت باندې اقدام وشي نو پر دې باندې شرسونه ټینګار کیږي. په خیر
د جمهور ریاست د خبر پاڼې لمخې ولسمشر تیره پنځشنبې د څلور قلوردوګانو او د پولیسو د شپږو زونونو له مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. خبر پاڼې زیاتوي چې ولسمشر د امنیتي سکتور وزیرانو ته هم لارښوونه کړې چې په پوځي برخه کې د ولایتونو په کچه موجوده اړتیاوې وڅېړي او رسیدنه ورته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په وروستیو کې پر ولسمشر او اجرایي رئیس انتقاد وکړ چې د امنیتي سکتور وزارتونو په چارو کې لاسوهنه کوي چې په خبره ناسمو سیاستونو یې ناامنۍ زیاتې کړې دي. دفاع وزارت وایي دوی له قول اردوګانو سره لازمه همغږي لري خو ټینګار کوي چې له نورو سکتوري وزارتونو سره د دې ستونزې د حل هڅې کوي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي د امنیتي بنسټونو ترمنځ د همغږي رامنځته کول په حرکت چې وي د حکومت په لومړیتوب کې دي.
در بعضی موارد چالشایی که ما در هماهنگی داریم
دی وی کله نکله موږ د همغږی په برخه کې ستونزې لرو، خو د همغږی پیاوړتیا د حکومت او د امنیتي بنسټونو د رهبرۍ لومړیتوب دی. اخو د چارو کارپوهان د مرکز ولایتونو ترمنځ نه همغږی په امنیتي سکتور کې وستره تشه بولي. پوځي کارپو باری آرس د لامل پاړه وایي
هغو اشخاصو متنفذو یا قدرتمندو واکدارانو د خوا څخه ځینې په جګپوړي چارواکي مقرر کیږي چې هغوی بیا و مرکزي قومندې ته دومره اطاعت نه لري لکه هغه چاته چې لري چې هغوی ځای پر ځای کړي دي یا مقرر کړي دي.
نوموړی وایي د دې ستونزې د حل لپاره د مرکزي واک پیاوړتیا او د یوه هدف لپاره د بېلابېلو کړیو ګډ کار ته ضرورت شته چې حکومت باید دې مسلې ته جدي پام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندوز، ننګرهار او هلمند کې د جنگونو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ وایي تر اوسه د حکومت او نړیوالو مؤسسو لخوا مرستې نه دي ورسره سوي. دوی وایي چې هوا په سړېدو ده او که مرستې ورسره ونیسي له زیاتو روغتیایي ستونزو سره به مخامخ سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کچه هم حکومت او ځینې مرستندوی بهرنۍ مؤسسې په افغانستان کې د جنگونو له امله له بېځایه شوو کورنیو سره د مرستو رسولو خبرې کوي، خو د کندهار، هلمند او ننګرهار ولایت بېځایه شوي وایي چې تر اوسه له حکومت او مرستندوی بهرنۍ مؤسسو څخه مرستې نه دي ترلاسه کړي. د دغه کورنیو استازو او مدني فعالانو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بېځایه شوې کورنۍ د اوسېدو د ځای، خوراکي موادو او درملو د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د شینوارو د ولسوالیو د بې ځایه شو استازي عزیز الله شینواري ازادي راډیو ته وویل
حکومت هم ده، ملت هم ده، د مشرانو لمړی ورکړی، د وطن هم دفاع کړې ده. نو باید چې د صحي په لحاظ باندې، د خوراکي موادو په لحاظ باندې، د پوشاک په لحاظ باندې دغه خوار او در په در شوي ولس سره دوی در په در او خاورې په سر چې هېڅ سرپناه، هېڅ دوایي، هېڅ صحي او هېڅ خوراکي مواد تر اوسه پورې او هېڅ کومک یې ورسره نه ده شوی.
همدارنګه د هلمند ولایت د مدني ټولنې یو فعال عطاوله ویسا د هغه ولایت د بې ځایه شوو د ستونزو په اړه وویل
تر اوسه پورې کوم تدابیر نه داخلي موسساتو او نه لویو بین المللي موسساتو لکه یو ان تر دې پورې کوم ترتیب نه دی نیول، یعنې دوی ته مرسته نه ده رسېدلې. تل په مهاجرتونو کې یوه لویه ستونزه د ناروغي خطر دی، ناروغي راځي، د ناروغي امکانات ډېر او ناروغي به هم هلته ډېرې وي.
سربیره پر دوی د کندوز ولایت د بې ځایه شو استازی عبدالمالک قاضی زاده وایي چې په دې ولایت کې د سروې ټیمونه نه دي توانېدلي چې د بې ځایه شو کره سروې وکړي. د همدې له امله کومې مرستې چې لازمې دي بې ځایه شو کورنیو ته نه دي رسېدلي.
هغه مرستې چې باید له کډوالو سره شوي وای نه دي شوي. دوی ډېر مصیبتونه لیدلي دي، د سیاتو مرستو مستحق دي. ځینې د مرستو پارچې په لاس ګرځي او ځینې پرته له دې چې مرستې ترلاسه کړي پلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي.
د جنګونو له امله د بې ځایه شوو استازي له حکومت څخه غواړي چې د ژمي د پیلېدو د مخه دی د بې ځایه شوو ستونزو ته ځان ورسوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند، کندوز، اروزګان او ننګرهار ولایتونو کې د ناامنیو له امله شاوخوا 6900 کورنۍ له خپلو سیمو څخه ګاونډیو ولایتونو او کابل ته کډه شوې دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو رسولو لړۍ په منظمه توګه پر مخ روانه ده.
ټولې بې ځایه شوې کورنۍ چې په ازاده فضا کې اوسېدلې، خیمې، درې وخته خواړه، کمپلې او ځینې نور ضروري لوازم ورکړل شوي دي. کومې کورنۍ چې په کمپونو کې ځای پر ځای شوي، د ډاکټر او نرس په ګډون روغتیایي ټیمونه ورته ګمارل شوي او روغتیایي خدمات ور رسوي.
خاغلی سیاس دا هم وویل چې په دې اړه د حکومت د مربوطو ارګانونو ترمنځ خبرې روانې دي سو د شته ستونزاوارۍ ته نور تدابیر هم ونیسي. سربیره پر دې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د بې ځایه شویو د ستونزو پر حل ټینګار کړی او د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ویلي چې ټولو والیانو ته سپارښتنه شوې چې د بې ځایه شویو کورنیو د ستونزو هوارۍ ته ځانونه ورسوي.
ومردل چې د جنگونو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې تر اوسه د حکومت او نړیوالو موسسو لخوا لازمې مرستې نه دي ورسره سوي. بلخوا د کندوز ښار اوسیدونکي وایي په وروستۍ لس ورځنۍ جګړه کې د ملکیانو ګڼ ملکیتونه زیانمن سوي دي. دوی له حکومت څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه لري. راپور له اجمل آرین نواورو.
د کندز ښار یو زیات شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د لس ورځنۍ جګړې ډیر زیان ملکی خلکو ته رسیدلی دی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په جګړه کې د ملکی خلکو کورونه پر بمونو نړېدلی دي او یا هم په بشپړه توګه سوځېدلی دي او اوس مهال د کورونو مالکان له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه زیانمن خلک له حکومت څخه غواړي څو له هغو کورنیو سره نقدي مرستې وکړي چې کورونه یې په جګړه کې وران شوي او یا هم سوځېدلی دي، څو هغوی وکولی شي د خپلو ماشومانو لپاره سرپناه جوړه کړي او شپې ورځې پکې سبا کړي.
دلته د امنګ هم ساه دی، ډېر غریب سړی دی. دلته اوسېږي، اول دوکانونو وراغست، دوکانونو لاندې کورو او کور هم ټولو سوځېدلو. اوس چې موږ رالو هېڅ شی پکې نه دی پاتې، هسه شان چې وه ټول سوځېدلي، شاوخوا دوکانونه ټول سوځېدلي دي. په دې کې دې ډېر تخریبات شو دی، شاوخوا کې همسایګانو کورونه وسوځېدل، دوکانونه یې وسوځېدل.
دا کور چې ولاړې دا کور پاسا د بمبارۍ د دغه کسانو چې راغلي وو دغه بمبار شو، دغه تراکتور دغه زما کور ټول وسو تباه سو برباد سو، ټوله زندګي ودارې شو. دا ټول دلته د اراده تراکتور سره ټول وسوځېدل، تمامه ضرب
زیانمن خلک وای اوس مهال دومره مالی توانایی نه لري چې د خپلو کوچنیانو لپاره یوه کوټه جوړه کړي او دا مهال د خپلوانو په کورونو کې لستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي.
ما د خساره خپل امام مکمل کور ته ورچولای، ورونو کور ته موږ جمله پنځه کور ته ورچولای، مکمل سلسله رودلم، پاک سوځېدلې دي، اتاقونه راولېدلې دي. دا ټول بمباردمان او سس جنگونه د موږ فامیل په دې ښار کې په اولې کې په ورتوب کې دم تیر کړای دا اوس هم داخل د ښار است. نور کوم
بلخوا د کندز والی اسدالله عمرخیل بیا وایي چې دوی کمیسیونونه جوړ کړي چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه او د ملکی خلکو د کورونو، دوکانونو او مارکیټونو د سوځېدو او ورانېدو په اړه، همدارنګه د بې ځایه شویو کورنیو سروې وکړي او اوس مهال په سروې بوخت دي او وروسته له سروې د زیانمنو خلکو راپور مرکزي حکومت ته وړاندې کوي څو له متضرر شویو خلکو سره مرسته وکړي. خو په ورته وخت کې د کندوز ښار یو شمیر خلک وایي چې د تیر کال په سقوط کې هم د دوی کورونه او دوکانونه سوځېدلي او یا هم وران شوي وو. دوی دا کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اومی نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي افغانستان ګڼ هغه وسلوال وژلي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې تورن و، خو وایي چې پاکستان د هغو وسلوالو پر ضد هیڅ نه دي کړي چې په افغانستان کې وسلوال فعالیت کوي. له ښاغلي اسفندیار ولی خان سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
اسفندیار ولی خان صاحب، په پاکستان کې چې په دې تیرو لسو کلونو کې یا په تیرو پنځو کلونو کې چې هر ځای د ترهګرۍ داسې یوه پیښه شوې ده، خصوصا په دې تیرو دوو درېو کلونو کې چې په پېښور کې، په قبایلي سیمو کې او دلته په بلوچستان کې سوي دي، تر هغه وروسته د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي سره کښېني یوه پرېکړه وکړي چې ترهګري به په بشپړه توګه له منځه وړو، خو بیا تر هغه وروسته بیا یوه بله خونړۍ پېښه وسي. څه فکر کوي چې ترهګري به په بشپړه توګه له دې هېواده څنګه ایستل کېږي؟
تر اوسه پورې چې هر څومره لوې واقع شوي دي ترهګري، نو بالکل ستا خبره صحیح ده، خلک سره کینی، افسوس مو کی، خفګان مو کی، بیا وی چې دا بکو دا بکو دا بکو. تر اوسه پورې ته ماته یو انسانو خیا چې د دې لویو واقعو کې هغه سزا شوي چې هغه د خپلې ذمهوارۍ نه دي پوره کړې اور هغې په ټس کې هغه له سزا ورکړي، نو چې غلطه سزا نه ملاویږي نو غلاګانې به زیاتې کړي که غلاګانې به کمیږي. او اوس خو رښتیا خبره ده چې زما غوندې سړي له خو ډېر تشویش خبره دا ده. تر اوسه پورې خو دا وه چې په بازار کې به دماکه وکړه، یو ځای به وکړه، بل ځای به وکړه. اوس خو د آرمی پبلک سکول وشوه، ورپسې باچا خان یونیورسټي وشوه، ورپسې د کوټه بارواله کیس وشو، د کابل یونیورسټي وشوه، بیا ورپسې د مردان بار وشو. اوس خو ښکاري داسې چې دغې خلکو دا فیصله کړي چې د پښتون تعلیم یافته طبقه او یا د پښتون هغه بچی چې هغه تعلیم حاصلول غواړي چې دا د منځه یوسي. اوس خو ښکاري داسې لکه چې دغې خلکو دا فیصله کړي چې زموږ مستقبل زموږ نه علي. نو دا خو زیاته د تشویش خبره ده
چې په دې تیرو 15 کلونو کې د ترهګرۍ کومه لړۍ راپیل شوې ده. یو غیر رسمي شمېر دا ده چې په دې کې شاوخوا 100,000 کسان وژل شوي دي چې اکثریت یې پښتانه دي. نو آیا د دغو وژنو مخنیوی په څه کې وینئ؟ چې آیا پښتانه ملتپال ګوندونه او مذهبي ګوندونه باید سره یو سي؟
نه ګوره، داسې چلی چې ملتوال او مذهبي ګوندونو را یو کېدل خو په دې مسله ګران په دې دي چې د مذهبي ګوندونو خپل یو نقطه نظر دی په دې ټوله مسله، او د قوم پرستو خپل یو نقطه نظر دی په دې مسله. قوم به راپاسي، یو لښکر به د قومي جوړول غواړي چې قوم دې ته تیار شي چې دغسې لښکر جوړ کړي. ټیک ده، زه طالب نه پېژنم، خو چې ستا د کور نه به غلا لکېږي چې ستا په کور کې به یو کس هغوی سره هغې غل سره ملګري کېږي، ځکه چې غل ته دا نه ده پته چې ستا کالی په کوم ځای کې پروت دی او ستا وسله په کوم ځای کې پرته ده، خو ستا د کور یو سړی به ورسره ملاوېږي. دقه د کور سړی رانیول غواړي، لکه دا دلته چې پرون را بله ورځ راغلي دي. بالکل زه بلا خوف تردید دا وایم چې دی کې د کور یو سړی ملوث او اله هغې راغلي دي. د خلکو ټریننګ پوره کړو، دا تلو دا چا روغوښتل پیټېم، او بیا یې روغوښتل، او داسې روغوښتل چې په دریمو سو کسانو ټریننګ کیمپ ته یو سپی ورته څوکیدار ولاړ دی چې تا ته دا پته ده چې خودکش ښار ته راننوتی دي. تا ته را پته ده چې دا دو فریقه ټارګټ دي، ان پی ټارګټ ته او پولیس ټارګټ دي. ته د پولیس د تحفظ انتظام ولې نه کوې؟ که شفاف پلټنې نشي او په دې کې ذمهواري فکس نشي چې دې سړي خپل فرایض نه دي پوره کړی او هغه له سزا ور نه کړي شي، نو که ته په دې تمه چې دا شی به کنټرول شي، نه شی بیا نه کنټرول کړي.
دغه پېښه چې اوس د بلوچستان د اف سي یا د ملیشا ځواکونو مشر وویل چې په دې کې لشکر جنګوي لاس لري، او دوی وایي چې دا حمله په افغانستان کې تنظیم شوی او اکثر چې داسې پېښه وشي دوی په هغه کې د هند یا د افغانستان استخباراتي ادارې دخیلې بولي، څه فکر کوي چې آیا دوی خپل غفلت په دې کې پټول غواړي که رښتیا هم بهرنۍ استخباراتي ادارې لاسته؟
یو خبر وکم اسانه بانه دقی چې یاره، دا خو زمونږ مغربي سرحدونه چې دي دا خو د هغې نه خلق رالل، نو دا د مشرقي سرحدونو نه، یا لکه چې رالل په ځای د دې چې ته په افغانستان ذمهواري اچوې، خپلې ذمهواري په خپله قبول که، کنه چې زه ناکامیابه شوې چې خودکش راننوتې دی، او د هغې باوجود هغه خپل هدف ته ځان رسوي، نو آیا دا ستا ناکامي ده او که ستا ناکامي نه ده؟
دا وروستۍ چې کومې د ترهګرۍ پېښې په افغانستان یا په پاکستان کې شوې دي، دغه دواړه هېوادونه پر یو بل باندې تور لګوي، څه فکر کوي چې آیا د ترهګرۍ د بشپړ ځپلو لپاره دغه دواړو هېوادونو ته څه کول پکار دي؟
اوس خو لوبه دا ده چې که پاکستان جنګ کوي، د دې اسانه بانه ده ویجي خلک لاړل افغانستان ته، افغانستان والا وي نه په پاکستان کې دي، دواړه به په شریکه ورپسې راپاسي، او د هغې لپاره بنیادي دا دی چې اعتماد د دواړو ملکونو په خپل منځ کې بحال شي. اعتماد نشته چې څونه لوی لوی مشران د دې په افغانستان کې، اوس خاص کر اوس په ننګرهار کې، څونه هغې ختم کړه، منګل باغ یې ختم کړه، هغه بلبلا چې و هغه د عربي پبلک سکول والا ماسټر مایند چې و هغه یې ختم کړه، تقریبا 9,000 کسان یې ترې ختم کړه. دې دې مونږ ته وښیي چې دې د هغې لپاره کوم یو د افغانستان دښمن دې مړ کړه، افغانستان نه خبره کوي.
د اومی نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان و چې ویلې د ترهګرۍ وروستۍ لړۍ دا څرګندوي چې د یوې منظمې دسیسې له مخې د پښتنو تعلیم یافته نسل او راتلونکی له منځه وړل کېږي. ده ویل چې پر ځای د دې چې په ترهګرۍ کې څنګلوري هېوادونه دخیل وبلل سي، باید خپلې کمزورۍ ومنل سي.
په نړۍ کې اکثره پلورنځي په چیره بیا ستر پلورنځي هغه خوراکي مواد چې نه پلورل کیږي یا خوسا کیږي ایسته غورځوي. فرانسې د دې ډول خوراکي موادو ضایع کول منع اعلان کړل. پلورنځي دي دا ډول خوراکي مواد خیریه ټولنو او د بېوزلو لپاره د خوراکي موادو زیرمو ته ورکړي. د فرانسې مشرانو جرګې دا پرېکړه د چهارشنبې په ورځ وکړه. که چیرې له دې سره سره کوم پلورنځي خوراکي مواد ضایع کړل، تر 3,250 یورو پورې جریمه کېدای شي. ټاکل شوی دی چې سوپر مارکیټونه او لوی پلورنځي له مرستندویو ټولنو سره قراردادونه لاسلیک کړي او خپل خوسا کیدونکي یا هغه تازه میوې او سبزیانې چې خرابېږي دغو ټولنو ته ورکړي. د خوړو د نړیوالې ادارې فاو د راپور له مخې په درو کې یوه برخه خوراکي مواد په نړۍ کې ضایع کیږي. د دې ادارې د راپور پر اساس په امریکا کې د ټولو تولیدیدونکو خوراکي موادو په 30% ایسته غورځول کیږي.
په اروپا کې د کال 100 میلیون ټنه خوراکي مواد ضایع کیږي.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سید د انصاف پلټ کې او تاندې څنګه له دریو تر پنځو بجو د ازادي راډیو تر شنه اسمالاندې پروګرام کې پر دوه موضوعاتو بحث کیږي. په اول ساعت کې د برښنا شرکت د پوروړ پر ستونزو خبرې کیږي. په بل ساعت کې د کډوالو پر مسله. دوه نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر نوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د قطر سفارت پرانستنه د دوړو هیوادونو د اړیکو لپاره یو مهم او مثبت ګام بولي. د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یو انتحاري عملې له کبله یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ شکایت کوي چې حکومت لازمي مرستې نه دي ورسره کړې. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي. په عراق کې د ایران په ملاتړ ملیشې وایي د موسل ښار د بیرتنیولو عملیاتو سره د همکاري په توګه د دغه ښار په لویدیځ کې په تل عفر ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړه. هند او پاکستان یو بل تورن کړي چې د جمعې په ورځ په کشمیر کې د ډزو پر مهال ملکیان وژلي دي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي ډاډه ده چې د دې د ایمیلونو په اړه د اف بی آی نوې څېړنه به هغه اصلي نتیجه بدله نه کړي چې وایي دا د تر تعقیب لاندې نه نیول کیږي.
او سم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه الولي.
په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ ادارې یا آیسا کارکونکو نن لدی عمله کاری حساب کړی دی چې له دوه میاشتو راهیسې تنخواوی نه دی اخیستي. د دغه ادارې د امریکو د برخي کارکونکو سهراب عظیمی ازادي راډیو ته ویل له هغه مدیر رئیس چې آیسا اداره د سوداګرۍ او صنایع وزارت سره یو ځای سوی یوازې 213 تنه کارکونکو جذب سوی او نور ټول کارکونکو په مرکز او ولایتونو کې به سرنوشت پاتې دي.
ما خان عزیز هم
موږ د دې غوښتون کې یو کده سوداګرۍ او صنایع وزارت وی او کنور وزارتونه موږ دې د ان ټي ای په امتیازي تنخواګان وګمارل شو.
په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د ایسا کارکونکو به د مالی کال تر پای خپلې تنخواګانې ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي وایي چې هڅې روانې دي چې د مالی وزارت په مرسته د ایسا ادارې نور کارکونکو د ان ټي ای په نوم د امتیازي معاش په لرلو سره په وزارت کې جذب شي. د اوروزګان د کرنې او مالداری رئیس وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیان منسوبو کروندو د سروې لپاره کمیټه جوړه شوې ده. زلمی الکونن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې نږدې زر تنه بزګر نه دي توانېدلي چې خپل حاصلات راټول کړي او د جګړو له امله سخت زیانمن شوي دي. نوموړی وایي چې له سروې وروسته به پر زیان منسوبو بزګرو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې وویشل شي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1250 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2450 افغانۍ او یو 4.5 کیلوي بوجي ورج په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1000 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 2 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 1422 افغانۍ.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو کاندید ډونالد ټرمپ پر خپل سیالي کاندید هیلری کلینټن انتقاد کړی چې د روسیې د ولسمشر په اړه بدرد ویل دي. تفصیل ملالی بشیر نوري.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ د اوهایو ایالت په سپرینګفیلد کې خپل پلویانو ته د روسیې اټومي وړتیاو ته په اشاره وویل چې هیلری هوښیار نه ده چې پر روسیې مشر دومره سخت انتقاد کوي او واشنگتن او مسکو دواړه به له نږدې اړیکو ګټه پورته کړي. د پر هیلری کلینټن تور پورې کړ چې پر پوتین په سخت انتقاد سره غواړي زیاتې رایې ترلاسه کړي. هیلری ویلي چې پوتین ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د روسیې احتمالي لاسپوڅي ګڼي. ترامپ د پنځم په ورځ خپل پلویانو ته وویل دا د پوتین ډیر بد وایي. روسیا په اټومي وسلو سنبال هیواد دی. زه له ځان سره فکر کوم څوک د یو چا دومره بد څنګه ویلای سي، یعنی له دې وروسته به دوی څنګه له یو بل سره جوړیږي. دا به ډیر ښه وي که موږ له روسیې او نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو او د داعش پر ضد یو ځای جګړه وکړو. دا به ښه نه وي؟ د امریکا استخباراتو په رسمي توګه پر روسیه تول پورې کړی دی چې د انټرنیټي هکرانو له لارې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. په دغو انټرنیټي حملو کې دوی د ډیموکرات ملي کمیټې پر کمپیوټري سیستم د حملې یادونه هم کړې ده. کلینټن په ښکاره پر پوتین تور پورې کړی دی چې د دغو انټرنیټي حملو امر یې کړی دی چې د ټرمپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي. ټرمپ ژمنه کړې ده چې د سوریه او اوکراین د کړکیچونو پر سر د روسیه او امریکا ترنګلې اړیکې به ښې کړي. کرملن او ټرمپ دواړو د هیلری کلینټن تورونه رد کړي دي.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
درنو اوریدونکو سلام. په دې تاندې څنګه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان ډېر وخت ټولنیزو شبکو ته ورکوي، د ټولنیزو شبکو ښېګڼې او بدګڼې څه دي، او ځوانان څنګه کولای شي له دې شبکو ګټوره استفاده وکړي.
مخله دې خپل مخ خلاص وینځي، موبایل خلاص کړه چې تدریجه فیسبوک کې څنګه وي تازه دي.
سوشل میډیا کې باید موږ کوشش وکړو چې مثبت شان خبرو کړو.
پریک دې چې دا شان وي، اما په پلان کې نه وي.
ټولنیز شبکې چې اوس مهال ډېر ځوانان مصروف کړي ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې مشهورې فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام دي. دغه شبکې خلکو ته دا زمینه برابروي چې بې له سانسور خپل خبره وکړي، د مهمو پیښو خبرونه له خلکو سره شریک کړي، انځورونه ویډیوګانې خپرې کړي، نوي ملګري پیدا کړي او له نورو خلکو سره په لیکلې او غږیزه بڼه خبرې وکړي. دغه شبکې ورځ تر بلې نوي اسانتیاوې رامنځته کوي چې مینهوال او کارونکي ډېر شي. همدې اسانتیاو ته په کتو سره اوس ډېر ځوانان ټولنیزو شبکو ته ورمات شوي او خپل ډېر وخت هلته تیروي. ځینې خو یې په استعمال کې تر دې حده افراط کوي چې خپل کارونه او درسونه ورته پرېږدي، خو په ټولنیزو شبکو کې غیر حاضري نه کوي. په همدې سبب اوس په ډېرو هیوادونو کې پر دې بحثونه کېږي چې څنګه کېدای شي ځوانان د ټولنیزو شبکو له ډېر استعمال څخه راوګرځوي او د ژوند لومړیتوبونو ته یې متوجه کړي. په پیل کې به د یو شمېر ځوانانو خبرې واورو چې دوی ولې ټولنیزې شبکې کاروي.
نوم مې نقیب الله غم شریک دی او فیسبوک په دې خاطر کاروم چې بلخو زموږ ډېر دوستان چې دي په خارج کې اوسېږي، د هغې سره په مسنجر کې بعضې وخت کې چټ کوو نو مصرف پې ډېر کم راځي.
زما نوم حمید روشن دی. ځینې استادان ما سره د فیسبوک له لارې اډ دي، سی په ادبیاتو کې، سیاسي برخو کې زه هغوی فالو کوم او د هغوی مختصرې نظریې چې هغوی د فیسبوک او د ټویټر له لارې نشروي یا خپروي هغه زه تعقیبوم او د هغوی څخه زه ډېره زده کړه کوم.
زما نوم سمیع الله منتظر دی. په فیسبوک کې زه خپل سیاسي موضوعات ګورم او ځینې لنډې لیکنې خپل زه شیر کوم ملګرو سره.
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي زموږ ټولنه د یوه ورو بدلون په حال کې ده، ځکه انټرنیټ او ټولنیزو شبکو ته د ځوانانو تمایل ډېر شوی او ډېری یې دا ښه ګڼي چې له دې لارې خپل احساسات او خبرې له نورو سره شریک کړي.
زمون ټولنه له یو اړخه د ځینو ټولنپوهانو او روانپوهانو له نظره د بدلون په حالت کې ده، نه ډیره زړه پاتې شوې ده او نه نوې شوې ده. په دغه جریان کې یو ډیره عظیمه خلا منځته راتللی شي. خلا په څو ډولونو منځته راتللی شي. د هغې جملې نه یو دا ده چې په هغو کاذبو غرایزو باندې سړی اخته کیږي چې فکر کوي دغه بوختیا چې دلته دی لري یا دغه تمایل چې دلته دی لري یا دغه ډول مصروفیت ښه محصول لري د ژوند لپاره یا ښه شی دی لږ تر لږه داسې ارزونه. او له بل اړخه تخنیکي مسایل هم شته دي، دا اسانتیاوې لري، آزادی لري، د کولی شي په دې خاطر چې خپل غوښتنې پکې ارضا کړي او ډول خپل ویناوي وکړي بل سانسور فکر وکړي چې ډیر مخاطبین سره شریک دي، د خبره تاییدي یا د خبره اوري یا خپل زړه سوړ کړي خپل وقته کړي، د دغه ټولو لپاره کېدلی شي دغه ډول بوختیاوي ډیر شي.
دا نورو هیوادونو خلک په ټولنیزو شبکو کې ډیر وخت خپل افکار له نورو سره شریکوي، خو په افغانستان کې بیا د نورو له احساساتو سره ډیر مخ کیږو. ځینې لیکنن خفایم، ځینې بیا د خپل ناروغي کیسه کوي او یو شمېر نور بیا خپل شخصي مسایل او احساسات احساسات د ټولنیزو شبکو بازار ته راوړي. دا دوی ته مداوي چې خلک خواخوږي ورسره وښيي. حال دا چې په مجازي نړۍ کې دې ډول احساساتو او شخصي مسایلو ته ډېر ارزښت نه ورکول کېږي. استاد ضیاءالحق شمس وایي که څه هم په ټولنیزو شبکو کې هر څوک ازادي لري چې هر څه ووایي، خدای دا ښه ګڼي چې ځوانان خپل شخصي مسایل تر ټولنیزو شبکو را ونه رسوي.
مثلا زه د پغمان په تپه باندې ولاړم، یو انځور مې اخیستی دی، هلته لیکم چې تپه او زه. دا یعنی اوس څه شی غواړي وښویې ورسره؟ د دې پوښتنې لپاره هېڅ هم ځواب نه لري. یعنې فکر کوي چې نهایتا ډېر هوښیار یم چې د خبرو کولو لپاره یو زمینه ولري. هغه به ووایي چې ما غوښتل چې خپل ملګرو سره خپل انځور خپل احساس شریک کړم. د هغه وخت ولې دا احساس څومره اغېز لري او څومره اړتیا ورته شته، د دې لپاره هېڅ چا فکر نه دی کړی او نه کېږي ورته معمولا. یو دلیل دا دی چې دا ډېر شخصي دي. زه اوس شخصا غواړم داسې فکر لرم، دا کار وکړم. اما اجتماعي رسالت دی که مهم دی. هر یو کس یو اجتماعي رسالت لري، اجتماعي رول لري. دا په دې خاطر چې موږ ته ښودل شوي نه دي، زه فکر کوم چې زما احساسات مهم دي چې زه یې وښیم. ولا ما نن جوس کلی دی، دا انځور دی. یعنی دا شیان ښودل فکر کوم فوق العاده پوچي ښیي اصلا د ژوند. که دغه ځوانان زموږ لږ د خپل د اجتماعي او ټولنیز ژوند لپاره یو ډول شعور ولري، استدلال ولري، کېدای شي دا شیان شریک نه کړي، کېدای شي یو بل شی شریک کړي.
رضوان الله شپون هغه ځوان دی چې ټولنیزې شبکې ډېرې کاروي، خو نوموړی د یو مقصد په خاطر دا کار کوي. هغه وایي د یو ملګری د وینې بانک لري، کله چې د کوم ناروغ وینه په کار شي اعلان یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي او له همدې طریقه داسې خلک پیدا کوي چې ناروغ ته وینه ورکړي. شپون هم دا ډول ځینو اړو کسانو ته د ټولنیزو شبکو له لارې مرستې هم راټولوي.
اول کوشش کوو هغه لیست کې کسان وګورو چې موږ ته مخکې نه راکړل شوی دی، ملګرو ځان ثبت کړی دی، که هغوی کې بیا نوي بیا پوسټ کوو، بیا هغه پوسټ هغو ملګرو سره شریکوو چې هغوی زیات خلک یې ګوري. بغیر د هغې نه مثلا ځینې داسې کسانو چې مثلا یو استاذو د علوم اکاډمۍ چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته و، هغه دپاره د مرستو ضرورت و، نو د هغې لارې نه موږ غږ وکړ. تقریبا له 15-16,000 ډالرو پورې هغه ته مرسته راټوله شوله. دا ټول برکت د سوشل میډیا.
تاسې به هم یو شمېر ځوانان په مجلسونو او غونډو کې لیدلی وي چې موبایلونه ورسره وي او په مجلس کې د خبرو پر ځای په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي. دوی خپلو نږدې کسانو ته دومره پام نه کوي لکه په ټولنیزو شبکو کې چې خپل حضور ورته مهم وي. خو عبدالواحد رضوانزی وایي ځوانان باید د دې شبکو د استعمال لپاره یو ځانګړی وخت وټاکي.
ځینې ځوانان له خوبه را پاڅېدلي نه مخکې له دې چې خپل مخ خلاص ووینځي، موبایل یې خلاص کړه چې څودرګه فیسبوک کې څه نوې تازه دي. دا زموږ ډېری ځوانان په دې ستونزه باندې اخته دي او دا مشکل شته. خو هر یو ځوان به خامخا یو مصروفیت لري، نو خپل مصروفیت سره سره دی د خپل فیسبوک د استعمال لپاره یو معین او مشخص وخت وټاکي چې زه به د ورځې یا په څلورو ساعتونو کې 2 ساعت یا 1 ساعت فیسبوک استعمالوم.
ښاغلی شمس وایي هغه ځوانان چې ټولنیزې شبکې ډېرې کاروي یو وخت پرې روغ دي شي او بیا که د لږ وخت لپاره هم لا ټولنیزو شبکو لري شي د آرامۍ احساس نه کوي، ځکه دوی د حقیقي شخصیت پر ځای هغه شخصیت ته ډېر ژمن وي چې په ټولنیزو شبکو کې لري.
ورسره ډېر جدي احتیاط منځ ته راتللی شي چې کېدلی شي خلک فکر وکړي که زه نن فیسبوک ونه وسم نو دا زما لپاره ډېر یو غټ تاوان دی، زما د هویت لپاره، زما د شخصیت لپاره، زما د خبرو لپاره. اصلا چې زه څوک یم او ماته خلک په تمه دي هلته، هغه څوک ولي به زما سوال لاندې راشي که زه ونه وسم؟ او زه چې کوم پیغامونه ورکوم دا ډېر ممتاز دي، دا که وړاندې نه شي هغه به وي. یا زه چې کوم شیان تعقیبوم او ګورم هغه شیان به پاتې شي راډه کنه تعقیب نه کوم. یو ډول خلاص ځان کې احساس کی دی. هایدګر د فلسفې پر رڼا کې ځینې تشنل کې داسې وایي چې د ټکنالوژي رول په دغه سټورونه کې چې موږ غونډه ده اصلا ډیر یو کاذب رول برجسته دی تر مثبت رول پورې. صحیح ده چې خلک یو بل پورې تړل کیږي، یو بل پورې سرعت به واخلي، نظم به واخلي، دقت به منځ ته راشي. اما په دې خاطر چې موږ د ژوند ډیره برخه خلا لري، د ټکنالوژي ډیر هغه منفي خواص هم په دې خلاو کې راځي ډکیږي او زموږ د شخصیت هغه مختلف برخه چې باید په مثبت او خواص باندې ډک شي وي متاسفانه په منفي خلاو باندې ډکیږي.
په ټولنیزو شبکو کې ډیر وخت تیرول او هر څه لوستل د انسان ذهني تمرکز ګډوډوي، ځکه هر شیبه ډیر او نوي موضوعات مخې ته راځي چې ذهن کله په یوې موضوع کې مصروف وي او شیبه وروسته بیا بلې خواته ځي. په دغسې حالت کې د انسان ذهن پاشل کیږي او یو ثابت حالت نشي خپلولی. د استاد ضیاءالحق شمس په باور ټولنیزې شبکې کله یوې خوا عمومي تمرکز منځ ته راوړي، له بلې خوا د انسان فردي تمرکز له منځه وړي.
هغه موضوعات چې تاسو سری رشتات په دې شبکه کې لرئ دلته داخلي ټول پکې یو ډول عمومي تمرکز منځ ته راوړي. د فرخوندۍ مسله ډېره جدي پام دی وه، د ته ورته مسایل ډېر مهم پام دی وو چې یوه قضیه په ټولو رسنیو کې تقریبا د ټولو اړخونو لخوا عکس العمل ښودل کېږي، دا تمرکز منځ ته راوړي، اجتماعي تمرکز. په شخصي لحاظ باندې کېدلی شي ما مختلفو ځایونو ته بوځي چې هغه زما کوم ضروري متمرکز حالت دی چې باید دا ولرم، هغه حالتونو ته ما ډېر پرې نږدي. یو شاعر خبره مې د شعر دنیا ته بیایي، د یو سیاسي شخص په هکله باندې خبرې کول مې یو بل ډول انعکاس او غبرګون ته بیایي. په دغه ټول ټول کې سره کول شي هم اجتماعي تمرکز منځ راوړي هم شخصي تمرکز د منځ وسی.
رضوان الله شپون په دې باور دی ک ل ټولنیزو شبکو څخه هدفمند استفاده وشي ګټه به ډیره وي. هغه وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د منفي موضوعاتو پر ځای مثبت مسایل مطرح کړي او له دې لارې خلک ښو کارونو ته وهڅوي.
سوشل میډیا کې باید موږ کوشش وکړو چې مثبت شیان خپاره کړو. مثلا په ټولګي کې د خپل استاد نه یو نیک خبره اورو، یو ښه خبره اورو او فکر کوو چې که نورو ته ورسیږي لا به یې اغېز زیات وي. د خپلې علاقې ښایسته تصویران په فیسبوک کې واچوو یا په نورو رسنیو کې، نو زه فکر کوم دغه شیان خپرول به په فیسبوک او په نورو رسنیو کې.
په ټولنیزو شبکو کې سانسور نشته. هر څوک چې څه غواړي په یوه شیبه کې خپرولی شي. د خپرولو له دې اسانه طریقې او شمېر کسانو ناوړه استفاده هم کړي. د بیلګې په توګه دوی د ټولنیزو شبکو له لارې په ډېرې اسانۍ د نورو توهین کوي او د هغوی په اړه غلط معلومات خپرولی شي. خو عبدالواحد رضوانزی وایي که څوک پر یو چا تور لګوي او پرې ثابت یې نه کړي، متهم حق لري چې محکمې ته لاړ شي او د شخصیت د اعادې په خاطر دعوه وکړي.
دوی داسې فکر کوي چې دا فیسبوک موږ هر ډول استعمالو، د هر چا په خلاف باندې استعمالو، نو هلته کوم محدودیت نشته دی. که په چا تور لګوي د چا د شخصیت سپکاوی کوي، خو باید که چېرته هغه کس باندې تور لګېږي یا د هغه شخصیت ته ضرر رسېږي که هغه ثابت کړو خو صحیح ده. که چېرته هغه ثابته نه کړو، نو هغه کس چې په چا تور لګېدلی یا هغه کس چې مثلا د هغه د شخصیت سپکاوی شوی، توهین شوی، هغه د مدني قانون لاندې کولی شي چې د هغه کس په خلاف چې په دې تور لګولی محکمې ته لاړ شي او د خپل شخصیت د عادي د دعوې په محکمه کې وکړي.
استاد ضیاء الحق شمس وایي د ټولنیزو شبکو په استعمال کې باید افراط او تفریط ونه شي. ښاغلی شمس دا د حل لاره نه بولي چې د کورنۍ مشران پر ځوانانو بندیز ولګوي چې له ټولنیزو شبکو د لرې ګرځي، خو زیاتوي چې د دې شبکو د استعمال په خاطر باید یو پلان جوړ شي او ځانګړی وخت ورته وټاکل شي.
فکر کوم ممانعت هیڅ وجه لپاره ښه نه ده، ځکه هغه مفید ګټې چې دا لري، هغه مفید ټکي چې دا لري، هغه هم ترې بیا اخیستل کېږي. پرېږدي چې دا شان وي، اما په پلان کې دننه وي. هیڅکله د خپل حد نه زیات نه شي او د خپل رول او خپل ارزښت نه راکم نه شي. یعنې هیڅکله باید شاید د حد دونه وزي چې د ټولنیزو شبکو او ټولنیزو اړیکو لری پات شي، محروم پات شي، تینا چې بیا اړیکې ډېره محدودې بیا او کم وي، او هیڅکله هم دې حد ته ونه رسیږي چې د دومره دخالت پکې وکړي چې بیا د دغه شبکو اتل او قهرمان وګڼل شي او خپل ټول وخت او ټول عمر په دې باندې لګولی. زه فکر کوم وروسته کې به دا څېړنې هم وشي چې داسې انسان وو چې خپل ټول عمر اصلا د دې شیانو لپاره لاس ورکړی دی. هیله دا ده چې د ټول عمومي ټولنیز شعور په لوړېدو سره او د شخصي تربیې او روزنې په وړاندې راتلو سره او دغه پلانونو په ژوند کې د لودو سره د ژوند د سبک له بدلېدو سره دغه شان لپاره یو منظم او مشخص پلان موجود وي.
خوږ اوریدونکو، دا تاندې څانګې همدومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اورېدلی شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو په مخه ښه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د بروکسل کانفرنس پیل او په هیواد کې د نامنۍ زور. لبل اخوا د حزب اسلامي ډلې په خلا کې دل د یو شمیر ولسوالیو سقوط او د ولایتونو د سقوط ګواښ او د ټاکنیزو اصلاحاتو لانجمنه مسله په دې وروستیو کې د افغانستان ټوله دولتي دستګاه او ولس له ژورې اندېښنې سره مخ کړي دي. خو بلخوا د ملي وحدت حکومت خپل منځي اختلافات، فساد په مهمو پوسټونو کې د ناوړو اشخاصو ګمارنه او د امنیتي وزیر غیر ارادي مدیریت هغه څه دي چې د ملي وحدت حکومت یې د افغان ولس او د نړیوالو تر جدي نیوکې لاندې نیولی. سلام، زه محبوب یم او تاسو ته نننۍ حقیقت سره خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلي فضل هادي مسلمي سره غږېدلی یو. تاسو هر کله وستلی شئ. مننه ریسپ، د لومړی پښتني په توګه کچیرته وګورو د کابینې یو شمیر وزیرانو تر اوسه پورې د 40 سلنه پورې خپل بودیجه نه مصرف کړي، څه فکر کوئ دغه ستونزه د چا وه؟ دغه د ټاکنې ستونزه د چا وه؟ او دغه اوس چې کوم مشکلات راولاړ شوي دي، دا هغه اصلي لامل یې د چا وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص راځم ستاسو پښتنې ته چې تاسو د کابینې د بعض وزیر صاحبانو یا د کابینې د وزیر صاحبانو په اړه بحث درلود. اصلا داسې ده چې باور د یو چا په یو شخص باندې من حیث یو انسان او افغان دا یو اړخ ده او کار بل اړخ ده. دا چې د شک نشته چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان د کابینې په جوړښت کې مخالفتونه درلودل په هغه اصل او ستونزې درلودې تقسیماتو او په اشخاصو باندې بحثونه درلودل هغه منم دا نه منم دا مناسب ده او دا نه ده د بل بحث ته تیر شو او یو کال دربارې ولو. عملا چې کله کار ته خلکو شروع وکړه دغه دواړه مشران خصوصا جمهور رئیس پرې موافق شو په دوی باور وکړه. دا چې د جمهور رئیس باور او ورسره څنګ کې د دوی حکومت باور د ادارې رئیس باور د کابینې ونه شو ساتلی او هغه اعتماد چې دوی پرې کړی و چې باید د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او دغه یو کره حکومت او یو کره نظام په نوم باندې د افغانستان د ملت په زړونو کې ځای ولري دا هغه ستراتیژي وه د رئیس جمهور سره چې د دغه اشخاصو پرابطه باور درلود. دا چې دوی هغه باور ترلاسه نه کړی شو دا د شخص پورې
اصلي مشکل څه و؟ ولې دغه شان اشخاص وټاکل شول چې بیا دوی باور ترلاسه نه کړ او ستونزې راولاړې کړ؟
ما مخکې ویلي چې هر څوک د خپل ځان سره د خپلو کړنو نه زیاتې برنامې او تعهدونه وادې لري په هر الفاظو او په هر شکل چې د انټرویو او لیدنو او اسنادو په توسط باندې جمهور رئیس ته دوی دغه اشخاصو قناعت ورکړی وای هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي حقیقتونه دي قومي تنظیمي سمتي او ګروپي هغه جوړښت چې په نظر کې نیول شوی او د هغې وروسته دغه خلک مخکې راغله د کابینې د غړو په صفت پارلمان ته معرفي شو او پارلمان نه یې رایه واخیسته. هغه تعهد چې جمهور رئیس او د افغانستان د ملت استازو ته په ولسي سپارلی و د هغې تعهد په اساس باندې په هر لحاظ چې دوی ته رایه ورکړل شوه هغه نو په هغې ډېر ژور بحث نه کوم دوی ترای ورکړ شو دوی د افغانستان د کابینې وزیرانو ټاکل شو
او د ملي شورا د یوې مهمې برخې د مشر په توګه تاسو هم د یو شمېر وزیرانو ملاتړی وای او هم کمپاین کوئ؟
بالکل قطعا به داسې نه شي چې موږ کوم وزیر معرفي کړی جمهور رئیس یا اجرائیه رئیس او یا مو ځکه موږ په هغه وخت سره فیصله دا وه زموږ د ملګرو چې دا د هغه چا کار ده چې حکومت جوړوي او د حکومت وظیفه ده او د حکومت تقسیمات د دوه اشخاصو ترمنځ شوي دي موږ بحث نه درلود. ته یو وزارت د معرفت یاد شوی چې موږ ورته یو څوک د دلیلی په نوم معرفي کړو خو د بعض ملحوظات او ملاحظو له مخې نه هغه بیرته موږ خپل دولت نه بلکې موږ بیرته واخیست چې اوس په دغه شرایطو کې موږ نه غواړو چې د معرفت وزارت لپاره چې کاندید ورکړو. دا یو بل بحث ده چې څوک پکې داخلي څوک نه دی خو زه په خلاصه ډول وایم چې اوس نظام د وحدت ملي حکومت په راس کې زیات مطلب جمهور رئیس ته ورسره رئیس اجرایه جمهور رئیس په قراتو چې موږ سره مجلس کړی او وټلوبه ته دوی تعهد دا و چې پیسو په لحاظ باندې وزارت مالیه سږکال یا اوسنی نظام هیڅ ستونزه نه لري د مصرف دپاره دي دوستان امدګي ولري او تاسو من حیث د ناظرې قوې د حکومت نه نظارت وکړي تر څو هغه اشخاص چې پیسې په واک کې دي خپل ټولنې ته خدمت وکړي او مصرف یې کړي. دې کې شک نشته چې وزیران ناکاره وختل او دوی هغه تعهد چې رئیس جمهور ته سپارلی و او هغه تعهد چې د ملت استازو سپارلی و په هغې وفا ونه کړه مصرف یې ونه کړه. سره دیم چې په افغانستان کې ستونزې وي خو په دغه حد کې نه چې دوی د 40 سلنه د بودیجې مصرف کړي په دغه حالت کې چې 1320 او شلي په داسې حالت کې هیڅ نوه توجه دوی لپاره نشته بلکې دوی یو ناکاره خلک وو.
معمولا سترګې د ملت استازو ته اوړي که چیرې تاسې ځان د کندوز یو اوسیدونکی فرض کوي یا ځان د اروزګان یو اوسیدونکی فرض کوي یا ځان د هلمند یو اوسیدونکی فرض کوي د ملي وحدت د حکومت لکړون راضی است؟
دشتي چې دا به دوه بخښه کو دا کار یو رضایت ټول ملت یا د کندوز ستنه کندوز کنه که زه ځان د خپل ولایت پښیندم کوم شاید د خلک چې راضی نه وي شاید د خلک چې راضی وي د خو تاسو ته معلومات شته هیڅ شک نشته چې او دا به تاسو شکونه لري چې زه نه د جمهور رئیس کمپاینروم نه د ډاکټر عبدالله زه د استاد صاحب کمپاینروم او دغه د تنظیم غړی مو وسم استاد صاحب د حراست صوبات شورا په نوم دی شورا لري دغه ارشد غړی مو
خو اوس موږ دلته باز د ملي شورا د مشان جرګې له دریزه
کوم هر شکل چې زما یو سیاسي برخلیک د کډ مشان جرګې رئیس هم یعنی زه د نظام مخالف نه یم بلکې د نظام ته اصلاح غوښتون کوم که زه اوس کومه خبره د نظام په طرفداري کوم تاسو به دا فکر ځان سره نه کوئ چې اتمن د دې رئیس جمهور خوشاله ول په خاطر خبره کوي یا د حکومت خوشاله ول په خاطر بلکې نه زه به حقیقتونه وایم. د دې کې هیڅ شک نشته چې د کندوز او د اروزګان او د هلمند په خلکو باندې ناخوالې تیریږي او ناخوالې شته. حکومت خو شخصا د جمهور رئیس مقصر ده او د مکلف ده چې دغه حالت د بدلون لپاره کار وکړي او باید کړی وای. خو دا ستونزې باید د یادونه باسو چې هغه څه چې نو په کار د افغانستان د حکومت او د افغانستان د مصالحو قواو په اوږو بار شو، هم سیاسي انتقال په یو زمان یو وخت وشو، هم د قدرت انتقال په یو وخت وشو، او د ټولو فشارونو اعلی وسیله جمهور شو، او هدف د سیمې د استقبالاتو خصوصا د پاکستان دا و چې د ملک سکوت کړي، د ملک یو بل ناورین مخ ته راشي. نو دا یو مقاومت باید وګڼل شي. جمهور رئیس دلته یو مقاومت کړی دی، باید وستایو بدون شک. زه که د کندوز او د ارزګان او د هلمند باشنده وم، د دې نظام ناراضي نه یم. په هغه خلکو چې کوم حالت تېرېږي، هغه حالت منل وړ نه ده، هغه د زغم وړ نه ده. باید د هغې حالت د بدلون دپاره نظام او د نظام مشران کار وکړي.
مننه. راځو یوې بلې مهمې مسلې ته. هغه د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیني فرمانونه چې څومره څو ځل رد شول، فکر نه کوئ چې د دغه فرمانونو د رد تر شا یوه داسې هغه ذاتي غوښتنه ده چې غواړي د ملت استازي پاتې شي او هغه موده نور هم پسې ور اوږده شي او دغه اصلاحات رامنځته نه شي؟ که څه هم د دغه اصلاحاتو تر شا د دغه دواړو ټیمونو، د ولسمشر او د اجرایي رئیس، هغه مختلف دریځونه موجود وو، او دغه فرمانونه چې رد شول هم د دغه دریځونو هغه کومې عقدې چې پرتې وي هغه نورې پسې رابرسېره شوې. فکر نه کوئ چې په دې کې د ملت استازي ګرم دي؟
موږ د ولسمشر تخنیني فرمان ولو که د قانون قوانینو خلاف وو، موږ دا دواړه تخنیني فرمانونه تایید کړي مشرانو جدي. پاول قدم کې ته فرمان ورسی لري امرت کوم امرت په دوم قدم کې چې بیا د اصلاحاتو غوښتنه وشو، په هغه شکل چې موږ غوښته چې اصلاحات راشي رانغله، نو کوم میکانیزم چې موږ ورته وړاندې کړو چې غواړم تاسو سره په شریک کوم، هغه میکانیزم باندې دوی کارونه کوي. بیا په تک په تخنیک فرمان ولېږه، د دې په خاطر چې لکه تاسو سره چې کوم سوال وو چې ملت سره دا سوال پیدا نه شي چې ورسی لري په دغه کار چې د خپل ځان دوام لپاره کړی د فرمان ولې، نو موږ بلاکس چې مشرانو جرګه باندې دا اعتراض ونشي، موږ دا شاید د حکومت دغه غوښتنې تایید کړي چې بلې انتخابات دې وشي، د دغه تخنیني فرمان اوکړي او سید مشترک کمیسیون کې بیرته دا موضوع رد شوه. اول د کمیسیون باندې ملاحظه کول دا د دوی دواړو نظامو د دواړو مشرانو کار ده، اوس خو انتخاباتو نتیجه ورکړې ده. ملاحظه زما په نظر درسته نه ده، ځکه چې د دغه انتخاباتو دغه کمیسیون د انتخاباتو په نتیجه کې داسې حکومت راغی چې دواړه ټیمونه د دې نه لذت خوري. نو معنا نه ده چې دا اوس که تقلبي خو شوی ده د دې دوه اشخاصو نه یو چاته، که تقلب نه وي خو نو مهرباني دي وکړي دا نظام شریک شوی ده اوس، پوزیشن او اپوزیشن دواړه په نظام کې دي اوس. که زموږ په اجنډا او زموږ په طرزالعمل او پروتوکول باندې خلک راغلي وای، نو نن به انتخابات په افغانستان کې شوي، بلکې یو کال به
انتخابات.
دوی نوي تغییرات غوښتل، موږ د نوي تغییراتو لپاره یو لنډه نسخه ورکړې وه. هغه دا چې کله چې گزینش کمیټه قوانین موجود و، لکه دغه تخنیني فرمان ضرورت نه و چې دا څو اړیدات رارد شي. موږ گزینش کمیټه درلوده، او د گزینش کمیټې پخوانی جمهور رئیس یا نظام ته هغه هدف نه چې شخص ته معرفي شي، هغه نظام ته معرفي شي، په دې نظام چې هر څوک کینی معرفي شي. د سرایت جمهور رئیس ورکړ شوی چې د ویش نفر نه نفر او د 15 نفر وټاکي. که چېرته دوی په دغه کمیسیون ملاحظه درلوده چې هغه مخکې تشریح وشي، لازمه نه وه. که درلوده یې په دې کمیسیونو دواړو او د چیرته بل چیرته مصرفو دی ملغا کول، نو د امغه وښتونه به اتلس راخستی و دی، اتلس که به خویند ورونه ګمره نیوي چې تهر ورته معرفي شي، او دا 15 نه به لس راخستی و په امغه تناسب چې ضرورت ورته. دوی به د ولسیرګي انتخابات او د ولسوالۍ شورا انتخابات ترسره کړي، خو متاسفانه هغه وخت سره ونه شو.
د ورسته پښتنې په توګه اوس نو حکومت ته څه پکار دي چې هم د ټاکنیزو اصلاحاتو مشکلات حل شي، هم د فساد هغه کومه ژمنه چې دوی د نړیوالو سره کړي هغوی ته یو قناعت ورکړي، له دې ور علاوه هغه ناسالم مدیریت چې په اوس په کابینه کې موجود دی، البته په وزارتونو کې موجود دی، دا له منځه لاړ شي او امنیتي وضع تر خپل مدیریت لاندې راولي؟ که په لنډو ټکو کې راته وایي.
یو بخش دا ده چې د انتخاباتو په ورځ باندې زما مشوره حکومت ته همدا ده چې دوی دې اوس خو انتخابات دغه حالت نه وتی چې څه کېږي څه نه کېږي، دوی دې په خپل منځ کې دو په دو مشورې نه کوي. دغه مشورې دې وغځوي د افغانستان ولسونو نخبه او هغه خلکو ته چې په سیاست کې په وړه کچه وغټه کچه دخیل دي. دوم، حکومت ته پکار دا دی چې څنګه کولای شي چې په کابینه کې بدلون راولي. دا کشفي او اطلاعاتي ارګانونه لري، هغه خلک چې په سیمه او ولایتو کې مطرح خلک دي او کولای شي چې جنگ ښه مدیریت کړي، او د جنگ د ښه مدیریت ځکه اوس حالت جنگي دی، هلته د ښه مدیریت په توسط باندې دښمن ته ضربې واردې کړي او دشمن د سوال نه بلکې د زور د لارې نه سولې ته آمده کی داسې خلکو په ګمارونو کې باید حکومت اقدام وکړي. اوسنی کوم حالت چې کوم دی او یا روان دی دې کې زما په نظر باندې که چېرته بیا هم سلیقه تنظیم او سمت او ملګرتیا بحث ودري نو دا خپله د دغه ارخ نشینینو او د افغانستان د سیاسیونو یو هم په خیر نه ده. نو په کار دا دی چې موږ دلته په مجاهدو متدینو او مسلمانو خلکو چې په ټولنه کې مطرح د ټولنې په ژبه پوهیږي او د ټولنې سره یو ځای وګه پوګه د ملت لپاره کار کوي داسې خلکو ته ضرورت.
ډیره مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او ګران لیدونکو دا وستاسې لپاره زموږ د دې اونۍ حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلي فضل حاجي مسلم یار سره مرته برابر کړی و تر بیا ښه چاري.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.